السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل و در سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او د پاکستان د سنو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د افغانستان په اړه هم رپورټونه شته. د دې تر څنګ 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خپرونې برخه ده. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شای درته وړاندې کوي.
په کوټه کې د تیر شپې په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د افغانستان په کونړ ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې د داعش یو مهم کمانډر وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ورجینیا ریاست د تشدد د پیښو غندنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر شپه د بلوچستان په کوټه ښار کې د پاکستانی پوز په ګاډي شوې برید 15 کسان وژلي. د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR بیګا په یو بیان کې ویل چې په وژل شو کې 8 پوزیان هم شامل دي. د چاودنې وروسته د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بګټي خبريالانو ته وویل
پنځلس کسان پکې وژل شوي او شاوخوا 30 پکې ټپیان شوي دي. دمګړۍ د تلفاتو همدغه شمېر تاییدولای سو، خو کېدای سي چې د مړیو شمېر نور هم زیات سي. دا ځان وژونکی برید هم کېدای سي او ځای پر ځای سوی بم هم کېدای سي، خو هدف یې پوځي سرتېری وو او د هغوی پر لارۍ برید شوی دی.
د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویل دي چې په نظام او آئین کې بدلون پکار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون لاهور ته د رسیدو وروسته یوې جلسې ته د وینا په وخت کړي. نواز شریف د سینټ د چیرمین لخوا د وړاندیزونو حمایت وکړ او ویل
د سینټ چیرمین پرون نابل پرون بیان ورکړی او وړاندیزونه کړي. زه د هغه وړاندیزونو سره متفق یم. زه اعلان کوم چې مسلم لیگ نون به هغوی سره ملاتړ وکړي. هغوی کوم وړاندیزونه سینټ ته ورکول غواړي او یا کوم قانون یا آئین جوړول غواړي، موږ له هغوی نه مکمل حمایت کوو.
نواز شریف د جولای په 28 نیټه سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نه اهله ګرځولې دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ د کراچۍ لومړی دوره وکړه او هلته یې له بیلابیلو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړې دي. وزیر اعظم په دې موقع د کراچۍ لپاره 15 ارب او د حیدرآباد لپاره د 15 ارب روپو د پیکیج اعلان کړی دی. د سند صوبې د گورنر محمد زبیر سره په ګډه خبري غونډه ته خاقان عباسی وویل چې په کراچۍ کې د امن لپاره به هر ګام پورته کوي. د اسلام آباد نه تر لاهور سفر او د عدالتي فیصلې پر ضد د نواز شریف بیانونو په اړه شاهد خاقان عباسی وویل چې هغه خپل کور ته روان و، کومه اداره یې هدف نه دی ګرځولې او نه یې داسې کومه خبره کړې ده چې په بیانونو یې بندیز ولګول شي. په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې FDMA یو چارواکي عادل ظهور پرون وویل چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو ستنېدو اخیری پړاو جاری دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دغه عمل به په سو ونیو کې سرته ورسیږي.
بی وزیرستان کو بالکل پخت میں دو افتیج کی رن کر تقریباً درے ذرا کورم ہے اندانو یا دیسے پاتری کے آگر سلہ ایڈی پیز دی نبی وزیرستان کو تجی کلیر اٹھ دے جنبی وزیرستان کو بدے آگر بیاسات بہت رہے ہو کے راتول چی کم شمالی وزیرستان دے آگر وجید آتائیں مخلی تکہ چھ مخلی علاقے چی کم نیم آگر نوٹیفائیڈ دی.
د جنوبی وزیرستان د کډوالو د واپسۍ د اخیری پړاو د جولای په 15 نیټه شروع شوه دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا پوزن یو بیان جاری کړی چې وایي د رواني میاشتې په 10 نیټه په کونړ ولایت کې د هوایي برید پر مهال د یاد ولایت لپاره د داعش امیر عبدالرحمن وژل شوی دی. د دې بیان تر مخه د کونړ په پیج دره کې ترسره شوی د غبرید کې د داعش درې نور مشران هم وژل شوی دي. دا بیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال جان نیکلسن د خولی وایي له دې برید سره داعش باندې یو بل ضربه هم ولګېده. د امریکایي پوز دا بیان وایي چې د 13 جولای میاشتې هوایي برید کې د داعش د مخکینی مشر ابو سید د وژل کېدو وروسته د عبدالرحمن وجنه د دوی مهم هدف وو. وسلوالو لا هم په دې رسنه دی ویلي. د امریکا وفاقي پلوټونکو وایي د ورجینیا د تشدد پیښو پر مهال د انساني حقوقو په ترڅ کې پلټنه کوي چې پکې یو تن ولې گاډي په خلکو وخېجاوه. بلخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د یاد ریاست په شارلټس ویل اخار کې رامنځته شوی تاوتریخوالی په سختو ټکو غندلې چې پکې درې کسان وژل شوي او 15 دیرش نور جوړبل شوي دي. دا تاوتریخوالی هغه وخت وشو چې د ورجینیا ریاست د خي اړخي سپین پوسټ ملت پالانو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ شخړه راپورته شو. په دغه موقع یو کس خلک په ګاډي وهل چې پکې یو خزه وجلې او نور لستنه نور جوړبل کړي دي. چارواکي وایي چې نور دوه کسان بیا په دې سیمه کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو له وجې وجل شوي دي. هندي چارواکو د شمالي ریاست اتر پردیش په یو هسپتال کې د ډیر شماشومانو د مړینې د تحقیقاتو امر کړی دی. د یاد ریاست د ګورکپور خار په یو سرکاري هسپتال کې د رواني میاشتې په 10مه او 11مه نیټه دغه ماشومان د انتهایی نگهداشت یا آی سی یو وارد کې مړ شوي دي. د ګورکپور ضلع روغتیا مشر راجیو روټیلا په اولنۍ خبري غونډه کې ویلي وو چې دا ماشومان د اکسیجن ګیس د کمی له وجې مړ شوي دي، ځکه چې د ګیس د رسد ټیکه د یوې شخصي کمپنۍ سره وه او هغې د بلونو جمع کولو نه جمع کولو لوجه هسپتال ته د اکسیجن رسولو کار بند کړی وو. خو راجی وروټیلا او د اتر پردیش ریاستي حکومت بیا له دې بیان نه شاته شوي. بلخوا د مړو شو ماشومانو میندو پلارانو ویلي چې د ماشومانو د وجنې وجه د ګیس نشواله وو. او بل خبر دا چې د ایران پارلمان د هغه قانون ابتدایي منځوري ورکړي چې پکې د هواد میزایلو د پروګرام او انقلاب ساتونکو ځواک لګښتونه سی واکړل شوې دي. دا ګام د امریکا د ورستیو بندیزونو په اړه د عمل کې پورته کړل شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورت ورکړي چې نن دغه هواد پارلمان غړو د هغه قانون مسوده په درون اکثریت منځوره کړه چې پکې د مسوده تر مخه د امریکا په لور تر هغهرو او مهم جوګامونو د مخنیوي اقدامات په پام کې نیول شوې دي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرینم د منور شان اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا د پاکستانی پوسټ په یو ګاډي بریټ کې 45 کسان وشل شو دي. یو کارپو د بلوچستان امنیتی حالاتو په اړه وایي
کم واقعات یی خود هغه اغیزه ډیر زیات دي، پکې چون کې دا اوس چې کم واقعات روان دي نو هغه ظاهره د ډیر منظمه ترګری ده. دا کم چې ګروپونه دي هغه خپل کاروایانی چې دي هغه بدل کړي دي.
د پاکستان په خانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د نا اهله فیصله وی اولس کوي. د کرمی جنگ سه مشران وای چې په پاړه چنار کې د جون 13 منټه بمی چاودنې وروسته کلک امنیتی تدابیر نیول شو دي.
سومیاشتی کی دوی دمکی کی گن کی دیشی کئی تو سیکیورٹی کی پارکی کئی تو انتظامیہ کی پارکی کی دیشی میاشتی کی پنجی آوش لگتا بے دور وی نکی دیشی وا دمکا کولتا ورس.
او نیس پروگرام د بختر استوری کی بعد پختنو د دیرو حجرو پاڑا وره
دیره د پښتني کلتور اس یو هنداره و چې تیر خزلې ده، خو اوس یو شمیر لاملونو د دیرو رنگ پیکا کړی دی. هغه دا چې پامنی خلک ډیر باور نه لري.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا د پاکستانی پوسټ په یوې لارې بریټ کې 45 کسان وشل شو دي. په وشل شوو کې اته سرتیری هم شامل دي. په پیښه کې شاوخوا 13 کسان زخمیان دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ویلي د دې بریټ هدف امنیتی سرتیری وو. د پیښې ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. تفصیل د یوب ترین ناورو.
د کوټ ښار په مرکزی برخه یعنی پشن سټاپ کې تیر شپه د پاکستان په وخت شل بالا 9 بجې هغه وخت وزوروره به میچاودنه وسوه، کله چې یو فوجي لاري د غزای څخه تیرېدونکي و. د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په وینا چې په دغه لاري کې یو ځانمرګي کس د چاودېدونکو مواد څخه بار یو موټر سایکل وهلې دي چې له امله یې دغه پیښه رامنځته شوه. د پیښ پر وخت په لاري کې په ګڼ شمېر کې فوجان سپارو وو. څوک چې په ایوب سټېډیم کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په اړه په سره کې د برخې اخستلو وروسته بیرته د پوجي چاوني په لور روان وو. د پیښ وروسته پولیس او سرحدي عسکرو په کوټ ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره نور سخت ګامونه پورته کړي دي. په پیښه کې و ځینو شخصي موټرانو او رخشو ته نه یوازې زیان اوښتی دی، بلکې د شاوخوا کورو او بلډنګانو چې هم ماتې کړي دي، ځکه چې وپشین سټاپ ته یو شخصي روغتون، لا کالج او نور سرکاري ودانۍ هم ورڅیرمه دي. وروسته د شپې ناوخته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچي د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې تر دمګړی پورې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر و 15 ته رسیدلی او دغه ډول د ډیرو څخه زیات کسان ټپیان شوي دي.
بڑی مشکل جنگ ہے اور تھریٹ کا لیول جو
د ترګری په سر دا یو مشکل جنگ دی. په دې کې د امنیتی سرتیرو د ناکامۍ خبره کول به یو زیاتو وي، ځکه چې امنیتی سرتیرو ډیر قربانیان ورکړي دي. که په دې جنگ کې پر امنیتی سرتیرو تنقید کوي، نو ځکه چې دا جنگ د امنیتی سرتیرو یا حکومت بلوچستان یوازې نه، بلکې ټوله ولس په ګډه سره په دې جنگ کې برخه اخلي.
بہت ہی مشکل جنگ ہے اور پوری قوم نے مل کے لڑنی ہے.
نوموړی زیاته کړه چې حکومت به د 14 اگست په اړه خپل تقریبات جاری ساتي، ځکه چې د هیواد دښمنان غواړي چې موږ دغه ورځ ونه لمانځو. دلته خبره یادونه ورده چې پاکستان د خپلواکۍ د ورځ د لمانځلو لپاره د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې هم زیات تیاری نیول شوی دی، او په ایوب سټیډیم کې بیلابیلې دستوري روان وي چې تېره شپه دغه ناوړه پېښه رامنځته شوه، او په نتیجه کې یو ځل بیا د کوټ په ښاریانو کې ویره خپره شوی ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو د ایوب ترین رپورټ واورېده. په بلوچستان کې له تېرو څه د پاسه 1500 کالونو راهیسې د ترهګرۍ پېښې کېږي چې پکې په سلګونه کسان وژل شوي دي. که څه هم پخوا به په زیاتره پېښو کې د بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ډال لاس و، خو په تېرو څو کلونو کې تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالې ډلې هم د یو شمېر پېښو ذمهواري منلې ده. عبدالحی کاکړ د بلوچستان د امنیتي وضعیت په اړه په کوټه کې خبریال سید علی شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دی په پخوانیو او اوسنیو ترهګرو پېښو کې څه فرق ویني. نو هغه وایي
واقعات تعداد پخوا ډیر زیات وو، لیکن اوس چې کم دی په دې کې فرق دا راغلی دی چې د واقعاتو تعداد کم دی. کم واقعات کیږي خو د هغو اغیزه امپیکټ شوي، اثرات ډیر زیات وي. په 2014 اتا اگست د وکیلانو واقعه ډیره غټه واقعه وه، او بیا د دې سبا بیا 24 اکتوبر 2014 پولیس ټریننګ سکول چې کوم حمله وسوله، بیا واقعه یوه وه، لیکن خلک ډېر پکې مړه شولو. او بیا که په 2018 کې راواخې، مبارک شاه چې کوم ایس پی او د پولیسو ډېر لوړ رتبه افسر و، هغه ټارګیټ شو. او د هغه سره سم په چمن کې ساجد مومن صاحب چې کوم و ډسټرکټ پولیس آفیسر، پر هغه باندې ځان مرګې برید وشو، هغه پکې ولاړې. او بیا د برای مخصن واقعه وسوله چې دلته د ملټري چې کوم ګاډي و، پر هغه باندې ځان مرګې برید وسلو، 15 کسان چې دي هغه مړه شولو.
هغه وسلوالې ډلې پخوا د بلوڅو په شکل کې وې، نو کمی واقعات به کېدل، او اوس د داعش یا د جماعت الاحرار یا نورو په شکل کې شي، دغه کڅه یعنی د دې دغه د وسلوالو ډلو هم یو امپیکټ دی کنه؟ وجه بل ده،
د بلوڅو خبره تا وکړه چې کوم بلتون غشتون کې وسلوالو ګوندونه وو، د هغو چې کوم هغه طاقت یا قوت چې دی هغه ډیر کمزوري شوی دی، هغه هغه کاروایانې نشي کولی کم چې دوی پخوا کولې. لیکن بل اړخ ته که ته وګورې، بلوچستان کې چونکې دا اوس چې کوم واقعات روان دي، نو هغه ظاهره ده ډېر منظمه ترهګري ده. دا ګروپونه هم انوالو، یعنی که کم فرقوي راواخې، یا د ازرګانو دلته په کوټه ښار کې وژنه راواخې، دا د ازرګانو وژنه د 1999 په کوټه ښار کې شروع شوې ده، او تر اوسه پورې دا واقعات بدستور روان دي. البته دا کم چې ګروپونه دي، هغو طریقه کار خپلې کاروایانې چې دي هغه یې بدلې کړي دي. یعنی پخوا داسې وو چې دوی به مثال کانسټیبل به پولیس سپای بي وشتي، اوس ایس پي ویلي. پخوا داسې وو چې دوی به د پولیسو ګاډۍ دغه ټارګیټ کوله، اوس د ملټري ده یا د ایف سي غه ټارګیټ کوي.
نو دې ته تاسو وایئ چې که طریقه کار بدل وي یا وسلوالو ډلو شکل بدل شوی، نو دې ته خو بیا د سیکیورټي په حواله کومه تګلاره یا د امنیت کومه تګلاره جوړولې، هغه طریقه کار کوم څه بدلون راغلی دی؟ څه دوی خپل ځان بدل کړی دی؟ امنیتي ادارو ورته پالیسي بدل کړې ده؟
څه لوز ګروپس نه دي دلته، خو چونکې منظمه ترګري ده، نو د دې لپاره به منظمه سیکیورټي کاروایی هم ضرورت سته. په بلوچستان کې دا کوم نېشنل اکشن پلان د پېښور د سکول بعد چې کوم واقع وسوله، داغه سبب نېشنل اکشن پلان دلته دی لانچ کی، او داغه ته دا وخت کوم محکمه داخله د بلوچستان هغه دا وای چې په زرو کسان اگزیکټ شمیر بردنه درو شایم د انټیلیجنس بیسډ اپریشن سیویل کی، چې په هغه کې استخباراتي ادارې، پولیس، انټی ټیرورست فورس، لیویز، دا ټولې ادارې په ګډه سره انټیلیجنس بیسډ آپریشنز یې کړي دي او د هغه په نتیجه کې ډېر کسان نیولي دي. نو امنیتي ادارې وقتاً فوقتاً لازمي خبره ده دوی هم خپل طریقه کار بدل کړی دي، صرف داسې نه دي چې هغه بدل کړی دي او دوی نه بدل کړی.
تاسو په کوټه کې د کارپو سید علی شاه مرکاری د لسیزم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په خانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف قافله بیگانه وخته لاهور ته رسیدلې ده. نوموړي په لاهور کې خپل پلویانو ته وینا وکړه او ویل چې په هیواد کې به انقلاب راولي او د سادې پر ورځ به خپل پروګرام اعلانوي. نوموړي وویل چې د سینټ چیرمن د وړاندیزونو مکمل حمایت کوي او په دې لړ کې به ورسره پوره مرسته کوي. تفصیل د ګل ایاز په ریپورت کې اورو.
د پاکستان پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي دي چې د هیواد ولس یو منتخب وزیر اعظم د لری کولو فیصله نه مني. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد د قافلې په شکل کې لاهور په لور روان شوی وو چې بیګا نا وخت لاهور ته ورسید او داتا دربار بهر یوې جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف ویل چې په هیواد کې له اویا کلونو راهیسې داسې شان حالات روان دي او اوس وخت راغلی چې په نظام کې بدلون راشي. د زیاته کړه
مونږ به داسې انقلاب راولو چې خلکو ته په سمدستي توګه انصاف ملو شي. د اګست په 14 نیټه به خپل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. زما یقین دی چې تاسو ټول به ما سره په دې کې مرسته کوئ او تاسو را سره وعده هم کړی ده. تاسو به د نواز شریف ملاتړ کوئ.
نواز شریف په خپل وینا کې د سینټ مشر رضا رباني هغه وړاندیزونو حمایت وکړ چې په آئین کې ځینې بدلونونه پکار دي. نواز شریف په دې اړه زیاته کړه،
د سینټ چیرمن پرون نابل پرون بیان ورکړی او وړاندیزونه کړی. زه د هغه وړاندیزونو سره متفق یم. زه اعلان کوم چې مسلم لیگ نون به هغوی سره ملاتړ وکړي. هغوی کوم وړاندیزونه سینټ ته ورکول غواړي او یا کوم قانون یا آئین جوړول غواړي، موږ له هغوی نه مکمل حمایت کوو.
نواز شریف په داسې حال کې له اسلام آباد تر لاهور پورې جلسو ته ویناګانې وکړې چې د جولای پر 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمې اوریدلو پر مهال نواز شریف د شتمنو نه خودلو په تور نه اهله ګرځولې وو. له واکه لری کېدو وروسته د اګست پر 9 نوموړی د یوې قافلې په شکل کې له اسلام آباد لاهور په لور روان شوی وو.
د ګل ایاس ریپورت. تاسو اوریدو، د پاکستان عدالتونو لخوا نااهله ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اتوار په شپه په لاهور کې لوی ولسی جلسې ته په وینا کې ویلي چې هغه د نااهله فیصله ولس ته پرېښودې ده. ولس هغه وزیر اعظم جوړ کړی وو او 15 کسانو کور ته ولېږه او یا کله وشو، خو یو وزیر اعظم خپله موده پوره نه کړه. اوس د بدلون ضرورت دی. دا خبرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرون کړي دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خانوای په تیر وختونو کې هم عدالتونو داسې فیصلې کړي چې خلکو نه دي منلي، لکه د ذوالفقار علي بوټو د 500 سزا، د هغه وخت نېشنل عوامي پارټي عبدالولي خان غدار ګرځول او درې ځله مارشل لا ته قانوني لار ورکول هغه فیصلې دي چې هغه وخت خلکو نه وي منلي او وروستو غلط ثابت شوی وي. نوموړي اندېښنې څرګندې کړې چې په روانو حالاتو کې جمهوري ازادۍ ته خطرې رامخته دي.
عدلیه چرته مزاد نوا او کله گډیرا د ازادۍ یو سیمبلنس چې ستا مونږ یو اخ کار شو اغام دی محدود کو هغه ټایم هغه عدلیه چې ډیرو کاوت چولو د جمهوری پارلیمنت بلا رکه او نن بیا چې دی منتخب وزیر اعظم چې دی اگر اگر دی د عدلیه له کسانو یو تاسې کنټروورشل قسم فیصله چې هغه کې تنخوا نه تنخوا ته نه دی خبره. یا خو بس سیاسی بدلون جمهوریت ترسته دی او جمهوریت کې وجه اور تیار راځي او عدلیه چې دی هغه ازادۍ ترسته دی او یا چې دی دا بالکل خپل څنګه پابند
دی. ډاکټر سرفراز په وینا چې ښکاری د سرمایه‌دار سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ نون او د ریاست مقتدر ادارو ترمنځ اختلافات زیات شوي. بلدا چې د پرویز مشرف په دور کې د عدلیې د ازادۍ لپاره کوم غورزنګ چلیدلې وو، هغه یوازې د چیف جسټس د بحالې لپاره نه بلکې د ازادۍ عدلیې لپاره وو. خو له بده مرغه هغه یوازې د هغه وخت د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری پورې محدوده وساتل شو. په اسلام آباد کې میشت خبریال او په سیاسي چارو نظر لرونکي حسن
خان وای ک نواز شریف ادارې مضبوطول غواړي باید لومړی فیصله ومني ځکه چې په تیرو وختونو کې عدالتونو غلط فیصله هم کړې دي خو سیاسي ګوندونو هغه منلې دي بل دا چې نظام په شریکه بدلول کیږي خو په موجوده حالاتو کې د نوموړي سره خپل اتحادي ګوندونه هم په نظر ناراضي
کمانداز کې د دې کم دې په عدالت باندې یا په نور ادارو باندې کم دې ته کم ټکونه کوي او دې سره سره د دې کم دې نور سیاسي ګوندونه ځان سره په اعتماد کې نه دی اغستي ما په خیال دا به د دې لپاره آئنده لپاره ماته نه ښکاري چې دا د دې لپاره فوټ پلی بلکې دا به تا بار بار د ته بدای یادول کیږي د خپل ویلو چې عدالت هر څه فیصله وکړه ماته به منظورې نو دا خبره خود کړې دي نن هم دې هغه دغه اگینست خبرې کی نو ما په خیال دا به د یو زدي غونټه کې کریکټر په زور به مخامخ راشي نه چې عوامي لیډر نو زه خو ذاتی دا کلم چې را آئنده لپاره به دا شی د دې لپاره چې دا کوم رویه ده یا د دې کوم داسې د هارد یا هاکش اپروچ ته دا به تا د فائدې په ځای باندې نقصان ورته
ذکر دی د اگست پر 9 نیټه نواز شریف له اسلام آباد لاهور ته سفر پیل کړو کوم چې د خالی په ماسختن سر ته ورسید په دغه سفر کې نوموړي په پینډه جهلم گجرات گجراوالا مرید کې شادرا او د لاهور داتا دربار مخې ته ولسته ویناګانې وکړي او پر هغه عدالتي فیصله ټکونه وکړل چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 13مه د شتمنیونو خودلو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل ګرځولې وو
په هم دې موضوع کې پاتې کیږو تاسو اورېدل چې په خاني وزیر اعظم نواز شریف د سینټ مشر د وړاندیزونو حمایت کړې ده په دې موضوع ډان رسپانې اداریا خبره کړې او په اداریا کې لیکي د پاکستان سینټ چیرمن رضا ربانی لخوا د ریاستي ادارو ترمنځ د جمهوریت په اړه د باسونو وړاندیز شوی دی چې د هر کلي وړ دی اداریا لیکي د پاکستان د میډیا او ځینو سیاستوالانو لخوا د نواز شریف په اړه د مختلفو څرګندونو نه داسې څرګندېږي چې عدالتونه او پوست به د نوموړي ضد لانور ګامونه پورته کړي د ادارې سنی نوری برخی زما د نساج مل نورو ډان رسپانه په یوې ادارې کې لیکي په پاکستان کې د ریاستي ادارو ترمنځ د جمهوریت په اړه د باسونو وړاندیز مخکې هم شوی دی او څرګندېږي چې پرتلونکي کې به هم د دې وړاندیز وشي د ادارې په خبره د دې باسونو خیال د هرکلی وړ دی چې پکې جمهوري ادارې د ریاست له نورو ادارو او د حکومت له بیلابیلو څانګو سره د خبرو لپاره یو ځای کیږي خو دا عرصه د واک د مختلفو مرکزونو په سوچم تکیه کوي اداریه لیکي د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د نهله ګرځولو او پر دې موضوع په سینټ کې د باس راپورته کې درستو د سینټ چیرمن رضا ربانی وړاندیز کړی دی چې پوځي او عدالتي مشرتابه ته دي د جمهوریت د حکومتي څانګو او د واک مرکزونو پر موضوع د عین په حدونو کې دننه د ادارو ترمنځ د باس لپاره پارلیمان ته د راتللو بلنه ورکړل شي د سینټ هغه باس چې رستو یې رضا ربانی وړاندیز وکړ د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د مشکلاتو څرګندونه هم کوي ادارې لیکي د سیاستوالانو لخوا د ریاست د نورو ادارو څخه غیر جمهوری ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دلچسپي خودل او په هر هغه وخت کې چې دوی ته پکې د سیاسي بحران احساس کیږي پر یو بل بریدونه کول هغه سدي چې لبجه په هواد کې جمهوریت ته زیان رسیږي ادارې لیکي په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو لخوا د دوی پر سید د مسلم لیگ نون ګوند لاړخه د غیر جمهوری لارو پر سر په دوامداره توګه سختې نیوکې باقی دي شي چې سمه لار وه خو دوی خپلې تېروتنې هم پاما او غرسبلې ډان لیکي شاوخه یو لسی زوړاندې د پنجاب وزیر اعلی لسوکې څخه د شاباس شریف لري کول د پیپلز کون یو لوی تیروتن و ځکه چې د خبرې نواز شریف د پنجاب لارو کوڅو ته د کمپاین چلولو لپاره راوستو چې لوجه یې پیپلز کون ته زیان ورسید اداري لیکي په موجوده حالاتو کې باید د بیلابیلو ګوندونو کردار ته هم غور وکړل شي ډان وسپانلی کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون ګوند سیاسي بحران او د نواز شریف په جی ټی سړک د لاریون لبجي مسلم لیگ نون ګوند ته د ګټې رسولو په مخه د مکو تر لاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او په موجوده وخت کې د اپوزیشن ګوندونو پام په مسلم لیگ نون ګوند او نواز شریف ته دی وسپانلی کې په میډیا او سیاستوالانو کې د ځینو خبرو کې دروستو داسې څرګندېږي چې پوز او عدالتونه به د نواز شریف او دغه د ګوند پر ضد لا نورو ګامونو اخیستو ته اړ شي اداریا په خیره کې لیکي د جمهوریت پر ضد د ځینو ادارو یو مټی کېدلو او تش په نوم د جمهوریت پلوه کسانو لخوا د داسې حالاتو رامنځته کېدو لپاره هیلې لرل د خفګان وړ ده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور ویلي چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو ستنېدو اخیری پړاو دوام لري زموږ همکاري ملیحه مرزاده له عادل ظهور سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتلې چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو واپسي عمل کوم ځای ته رسېدلی نو هغه وایي
جنوبی وزیرستان کے کم دوسرے آخری مرحلہ وا عام پنجم جولائی نے شروع کرے وا جنوبی وزیرستان کے کمرے نے ٹول تحصیل پارا کلو شیری اس ہم پسے ریٹرن عمل چکن اگر وان دے دینا پت کو بیا تو پرا کر جنوبی وزیرستان تو بیا آگوں گا سسٹم نے اگا تو گڑی رجسٹر کا چکن دا نو ریجن سے آئی ڈی پیز اسٹیٹ اف سے نو دا نارتھ وزیرستان آئی ڈی پیز پسی ہوم روانی دا خوست کی چکم افغانستان نارتھ وزیرستان کڈوال دی اگے وہ پسی ہوم اکثر کلا بند ہے کلا روانی ہو نارملی اگے وہ پسی چکم نو اگا زیاد کر ہوئی کوشش دا دے چکم را فائز دی پارٹیکولرلی مداخل رائٹ چکم نی اوس کے کوشش کو جے دیر روان ودر میچ تو کی داغی او پسی منگر کل ختم اوور آل دفاع آئی ڈی پی کو منگو گورو تقریبا دفاع تا سول کڈوال خیبر اور اگزئی کورما نار تو سات وسان تقریبا 96% خلق چکم دی اندازن آغا واپس کلی دی دا بقایا 100% خاندان چکم دی پدی کی زیادہ تر نار تو دی رستان دی سلک بیر معمولی شان دا خیبر دی
جنوبی وزیرستان تاسو ذکر کو بیا د شمالی وزیرستان نو دا جنوبی به کم وخت پورې ختم شي دا سلسله او بیا شمالی به هم تاسو ما هم شانتی پدریو میاشتو کې چې تاسو
وی بالکل جنوبی وزیرستان کو بالکل په ختم دو سټیج کې راه مون سره تقریبا درې زره کورونه اندانو د سپاتې کې هغه سل آی ڈی پی زی خو هغه تاسو ما وی د جنوبی وزیرستان ټوټلی کلیئر دی نو جنوبی وزیرستان کو بده هغه بیا تاسو وړو کې راټول شي چې کم شمالی وزیرستان میں اگر وہ علاقہ مخلی تک مخ کے علاقے جکنی میں اگلا نوٹیفائیڈ دی اور دین علاوہ خوص کیوں سفین نیز دی اگر وہ لگتا ہے مخلی بدرے میں اشتر
دا کو کڈوالو دا واپسے لپارے چھتا سکم تیاریاں نکڑی دی کم انتظامات کڑی دی کپاغے لگا رانا واچاوے
وہ پسی چکی کی متاثرین ہو دیر پارا سمارات کی آلڑی حکومت اعلان کرے ہم نے اور کڑی کی چکم ویریفائیڈ فیملی جاری تھا ٹرانسپورٹ گرانٹ 10,000 روپے دا سن کا ذریعہ دینے علاوہ ریٹرن کیش گرانٹ 25,000 روپیز دا اے ٹی ایم کارڈ کا ذریعہ بانے اور دینے علاوہ دا شپگو میں تو راشن چکم نے پختل علاقوں کی عداوت اور کڑی کی دینے
تاسو د ایف ڈی ایم ای یو چارواکی عادل ظهور مرکه اوریدله چې زموږ همکاري ملي حامد زاده ورسره کړې وه. د کرمې جنسي مشرانو ویلي چې په پاړه چنار کې د جون 1.5 نیټې به می 14 وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او لاغې مودې راهیسې د سیمې امنیت سیمواري پوسټ په غاړه اغستې ده. د ښار امنیت او د مشرانو سرګندونو په اړه تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
د شاګانو ځای تنظیم د انجمنې حسینی مشر ملک نور محمد توری وای پوسټ چې کله نه هلته د سکیورټی ذمواري په خپل لاس کې اخستې ده د دوی تحفظ ته کلکه پاملرنه شوې ده. ملک نور محمد توری زیاتوي چې په ښار کې د څارنې کیمرې لګیدل خندق کنل د ډیویژن پوسټ تعیناتي اضافي چیک پوسټې جوړېدل او امن کمیټیانې فعاله کېدل تر اوسه هغه اقدامات دي چې د دوی خلاف د نورو ترهګریزو بریدونو مخه په نیستو کې به مهم او ګټور ثابت شي.
دل میجر اختر دے دا راؤنڈ لگوی اور سرا کمانڈنٹ دے پیش پی روزی یوارزی جرنل دا تی روتا دے او دغزتا بچی مچے او تے پیسیا ویر کڑی وی آغا امام بڑی تار نہ وتا لیو او وتا لیاو مطلب گرزے دا لیو مطلب ہر شے دغزے کی
دو کوانجالی سو حاجی گلڑی وای موگ لگواخ سرا مخمخ یو داس پیخے بور سرا بیا ہم کیگی خو گد سیمی امنیت ٹنگوی نو ترہ گر بہ ہمیشہ ل ناکامی سرا مخمخ وی
مو رڈی یو تا چ دماکا بو بیایا کیگی بیا با کیگی ویلی سغا اطمینان 100% موتا خدای پاک نسیو نه پوج نه یغ کوایشی ایدی مخنی وای کوایشی نه سیول کوایشی خو بای غورینا سمیاشتی کی دوی دم کی گین کی دیشی کی تو سیکیورٹی کی پارک وی کی تو انتظامیہ کی پارک وی کی دیشی میاشتی کی پنجی آوش کی تو سوچ لگ زیوت وی تو سیکیورٹی لگ سیف وی لگت بے دور وی نہ کی دیشی وادم کا کولتا و رسی
دکور میں پاڑا چنار کے دو جون پر دوشتا منٹے لاتوری مارکیٹ سارا نزد پپل لاپس دو بامی 14 کے دا سرکاری ریکارڈ تر مخا 55 پہ تو آم و گڑمڑو اور تو 2500 زیاد جبل چھ ویوال تدغه پہ خرستا دزائی خلکو پغختنا حل دا سیف سیٹی پناما دا خار حفاظت لپارا یو پروجیکٹ منظور شوی دی چې لمخې دا ټول ګامونه اوچت کړل شول. هلته لخندک سره 60 فوټا سړک او پر هغه باندې په 50 میټرو کې امنیتی پوستا د جوړېدو منظوري هم شوی ده چې د مشرانو په خبره له دې سره به د پړچنار خار حفاظت نور هم ټینګ شي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ یو چرچ وکړو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې دي د منور شانه بلند خبرونه وورو.
تیر شپه د بلوچستان په کوټه ښار کې د پاکستانی پوز په گاڑی شوې برید 15 کسان وجلی او خوښه ډیر شی جوبل کړی دی. د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل چې په وجل شو کې اته پوزیان هم شامل دي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي چې په نظام او آئین کې بدلون پکار دی. نوموړي دا سرګندونه پرون لاهور ته د رسیدلو وروسته یوې جلسې ته د وینا په وخت وکړي. نواز شریف د جولای په 28مه سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نه اهله ګرځولې ده. په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور پرون وویل چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو ستنېدو اخیری پړاو دوام لري. د یادې سیمې د کډوالو د واپسۍ د عمل د جولای په 15مه نیټه شروع شوی دی. په کابل کې د امریکا پوز نن یو بیان جاری کړی چې وایي د روانې میاشتې په 10مه نیټه په کونړ ولایت کې د هوایي برید پر مهال د یاد ولایت لپاره د داعش امیر عبدالرحمن وجل شوی دی. د دې بیان تر مخه د کونړ په پیج دره کې ترسره شوې د غبرید کې د داعش درې نور مشران هم وجل شوی دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا وفاقي پلټون کې وایي د انساني حقوقو پترس کې پلټنه کوي چې د ورجینیا د تشدد پیښو پر مهال یو تن ولې گاډه په خلکو وخیجوه. بلکې ولس مشر ډونلډ ترامپ هم د یاد ریاست په شارلټس ویل خار کې راوند شوی تاوتریخواله په سختو ټکو کې غندلې. په دغه پیښو کې درې کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. هندي چارواکو د شمالي ریاست اتر پردیش په یو هسپتال کې د 150 ماشومان د مړینې د تحقیقاتو امر کړي. د یاد ریاست د ګورکپور خار په یو سرکاري هسپتال کې د روانې میاشتې په 10مه او 11مه نیټه دغه ماشومان د انتهایی نگهداشت یا آی سی یو وارد کې د اکسیجن ګیس د ختمېدو له وجې مړه شوي دي.
لاند خبرونه د منور شانوارې د لوسه په اسلام آباد کې د احمد الله نوور چې پاکستان زنه رسوانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د ایوي اوګدي مودي وروستو کړې شوې سرشمیرنې د ابتدایي نتیجو تر مخه د ملک آبادی 21 کروڑه 90 لکه خودلې کیږي چې په کې د خیبر پښتونخوا آبادی 3 کروڑه 10 لکه خودلې شوې ده. رسپانه لیکي چې د سرشمیرنې لوجه د ملک د آبادی صحیح شمیره معلوميږي او د شمیرې پرنا کې د راتلونکو لپاره کړنلارې جوړولې کیږي. رسپانه لیکي چې د آبادی د شمیرې وروستو بده اندازه ولګي چې ملک نور څومره سکولونو او هسپتالونو ته ضرورت ضرورت لري چې هر وګړی نه صرف تعلیم حاصل کړي بلکې د علاج سہولت ورته هم ترلاسه وي. ورسپانه لیکي چې ملک په معاشي توګه مضبوطۍ لپاره ضروری ده چې نه صرف د بارانۍ قرضو خاتمه وکړي شي بلکې د توانایي بحران ختمولو سره سره صنعتي څانګې طرف ته هم خصوصي توجه ورکړي شي. دې تر څنګه د اولس خیر ښېګړې لپاره هم پروژې شروع کړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې تر څو د آبادۍ ضرورت په نظر کې ونه ساتل شي او د هغې مطابق کړنلاره جوړه نه کړي شي نو تر هغه وخته اولس ته ګټه نشیر رسیدلې. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د هدفي وژنو او وسلوالو د حملو لړۍ د ایوي اوګدې مودې راهسې جاری ده خو تیر څو وخت راهسې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران او امنیتي سرتیري خپل هدف جوړ کړي او وخت پر وخت په حمله کوي. ورسپانه لیکي چې په امنیتي سرتیرو د حمله کولو یو شمیر مقصدونه دي نه صرف ریاست په خپل دباو کې وساتلې شي بلکې اولس کې ویره تر هم خورول دي چې د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران محفوظ نه دي نو نو د اولس حفاظت به څوک کوي؟ ورسپاڼه لیکي چې د وسلوالو لخوا ریاستی واک چیلنج کول د فکر وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي کول پکار دي. په پیښو کې ککړ وسلوال دې زر تر زره ونیول شي او سخته نه سخته سزا دې ورکړي چې د اولس د زړونو نه ویره تر ختم شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په امنیتي سرتیرو د یوې اوږدې مودې راهسې حملې را روانې دي او د وسلوالو د ارادو نه د خبرتیا باوجود ولې احتیاطي ګامونه نه پورته کړی کیږي؟ د زیاتره حملو وروستو وسلوال په اسانۍ سره په تیښته کې بریالي شي. که حکومت په فوري توګه د وسلوالو خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو حالات نور هم خرابېدای شي. د کم صحیح کول چې به بیا د حکومت لپاره ګران وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان او هندستان د صادر وسول منسلو او ډیلی ټایمز رسپانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د اسرار العالم مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستانیان او هندوستانیان د ازادۍ ورځې ډېرې په خوشحالۍ سره لمانځي، خو د پاکستان او هندوستان جوړېدو په نتیجه کې څه باندې لس لکه خلکو ژوند له لاسه ورکړو او په لکونه خپلوان او دوستان له یو بل څخه جدا شول. د متحده هندوستان تقسیم وروسته خونړۍ پیښې او تشدد رامنځته شو او د څه قسمه امتیازي سلوک څخه د بچ کېدو په خاطر شاوخوا یو نیم کروړ مسلمانانو، سکانو او هندوانو خپل کورونه پرېښودل. مسلمانان پاکستان او هندوان او سکان هندوستان ته کډه شول، خو دې دوران په لکونو خلکو تشدد وشو او د اجانس په لیکنه لاهور او امرتسر ته د زرګونه خلکو مړي په ریلګاډو او موټرو کې وروړل شول. همداراز د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سرحد جوړولو سره یو شمېر کورنۍ وویشل شوې، څوک د هندوستان او څوک بیا د پاکستان غاړې ته پاتې شول. همداراز د 1947 راهیسې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر درې جنگونه اهم شوي. په دوی کې هر یو ادعا کوي چې ټول کشمیر د دوی دی. بلخ ډیلی ټایمز ورسپان لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خان عباسي او افغان ولسمشر هوډ څرګند کړی چې ترګرې شریک خطر په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. دا وروستو له هغو ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ولسي او پوځي حکومتي چارواکو ترمنځ په یو شمېر ملاقاتونو کې د سیمې په ثبات او د ترهګرۍ له منځه وړلو پر موضوعاتو خبرې شوې. لیکنه کاږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ باوجود د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ دا قسمه خبرې ښایي چې اسلام آباد او کابل غواړي خپل منځي اړیکې ښې کړي. په عین حال کې داسې نتایج شوي راپورونه هم دي چې ګینې پاکستاني او چارواکو په افغان طالبانو حقاني شبکه فشار راوړی چې د پاکستان لزمکې ووزي. دا خبرې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د افغان جنگ په اړه خپلې نوې تګلارې ته حتمي شکل ورکوي او واشنگټن دا فکر کوي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري.
فرایډی ټایمز مچللی کې د پاکستان تر نیمې نه زیاته آبادی د ځوانانو د خودوی له حکومتي پالیسو نه خوشاله نه دي. په لیکنه کې راغلي چې حکومت د ځوانانو مسئلو ته پوره پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې په ځوانانو کې مایوسي خوریږي. د لیکنې ځینې نورې برخې د فرخنده اسد نه اورو.
فرایډی ټایمز لیکي د پاکستان د جوړېدو اویا کاله وشو، خو د دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي داسې فکر کوي چې هیواد یې په سمه لاره نه دی روان. زیاتره خلک وایي ځوانان د روزګار مسلې لري، ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی لا هم د لوډ شډنګ غوندې مسلو نه دي راوتلي. د برټش کونسل د یوې سروې تر مخه چې درې کاله مخکې شوې ده، د پاکستان تر نیمایي اوسېدونکي د شلو کالو نه کم عمر دي. دا شان 14 میلیونه ځوانان به د دې جوګه شي چې په 2013 کال کې خپل ووټ واچوي. دغه سروې دا هم وایي 94% ځوانان داسې فکر کوي چې هیواد یې په سمه لاره نه دی روان، او د 80% نه زیات بیا داسې فکر کوي چې د دوی اقتصادي وضعیت به ښه نه شي. دا شان دا یو زیات فیصد داسې فکر کوي چې په پاکستان کې ژوند نه دی خوندي. دوی وایي پخوانی وخت زیات ښه و، د امنیت وضع هم ښه وه، ولې اوس ځانونه محفوظ نه احساسوي. د برټش کونسل سروې تر مخه د 50% نه کم خلک داسې فکر کوي چې جمهوریت د هیواد او ولس لپاره ښه دی او د دوی مسلې به د دې لارې هواری شي. خو نږدې او یا فیصد بیا داسې فکر هم کوي چې په واسطه دغه هیواد چارې ښې چلولی شي. ډېر خلک د ترهګرۍ او ناامنۍ نه دومره فریاد نه کوي څومره چې د هیواد خراب معاشي حالاتو او بیروزګارۍ نه سر ټکوي. فرایډی ټایمز ته هم لیکي، په هیوادونو لکه پاکستان چیرته چې د 80% نه زیات آبادی د 150 کالو نه کم وي، اکثره د تشدد او د ناامنۍ د پیښو ښکار وي، ځکه چې حکومتونه د ځوان کول هیلو او امیدونو ته سم ځواب نه ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یا ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ویکسینو یو شمیر مرکزونو ګرځند رضاکارو ټیمونو ته 9 موټر سایکلونه ورکل شوي دي. د یادو ولایتونو روغتیایي چارواکي وایي چې د موټر سایکلونو په واسطه به دوی وکولی شي د غلورو پرتو او غریزو سیمو ماشومانو ته ویکسین ورسوي چې پخوا پکې ویکسین په منظم ډول نه ورکل شوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست او پکتیکا ولایتونو په لرې پرتو سیمو او ځینو غرنیو ساحو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو د واکسینو د منظم تطبیق لپاره 9 ارادي موټرسایکلونه وویشل شول. یاد موټرسایکلونه چې د روغتیا د پرمختګ او مدیریت مؤسسې د واکسینو د یو شمېر مرکزونو او ګرځنده ټیمونو په اختیار کې ورکړل، موخه یې دا ده چې رضاکاران په اسانۍ هغه لرې سیمو ته ورشي چې ماشومانو ته پکې منظم واکسین نه تطبیق کېږي. د شنبه په ورځ د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شان ری مشال روډیو ته وویل،
هغه ستونزې چې موږ ساحو کې لرلې په لرې پرتو ولسوالیو کې یا په سرحدونو کې، انشاءالله موږ کړای شو چې همدغې موټرسایکلونو په توضیح سره موږ هغه سپینو ساحو ته رسیدګي وکړو، تر څو هغه هلته که کومې ستونزې او مشکلات د واکسینو په تطبیق کې وي یا هغه ساحې د واکسینو تطبیق څخه پاتې شوي وي، هغې ته موږ رسیدګي وکړو په وخت سره او هغه مشکلات او ستونزې حل کړي.
د او ایچ پی موثر خوا 28 ارادي موټرسایکل په خوست کې او 12 ارادي هم په پکتیکا کې د واکسینو یو شمېر ثابت مرکزونو او ګرځنده ټیمونو ته وویشل شول. د خوست مرستیال والی شیربادشاه ورګونی وایي،
تیر کال مو د بیرمل ولسوالۍ پکتیکا په پورې مربوطه یو ولسوالۍ د مشتاسان سرحد ده، شپږ کیسونه هلته پیدا شوي دي، نو دغه موږ ته تشویش او نگرانی پیدا کړې ده. هم مرکزي اداره ته صحت عامه وزارت په دا اساس باندې موږ یو مشترک ټیم په شکل باندې پولیو د محو کول د وایروس د محو کول لپاره د خود پوس سات باندې همیشه ته امانګي کړی ده، تر څو موږ وکولای شو چې په خوص کې کومه واقعا رونمان شي.
د خوست د دوه لرې پرتو ولسوالیو د واکسینو دوه رضاکاران وایي، موټرسایکلونو سره به وکولی شي پر وخت لرې او نږدې سیمو ته رسیدګي وکړي.
نوم جواز د دباک ولسوالۍ یم، مخکې ډېرو ستونزو سره مخامخ د لرې ساحو ته نه شو تلای او چې تلو ډېر وخت ضایع کېده، اوس به دې سره ډېر مشکلات خال وینو. د یو شپې هم دفتر څخه ډېر راځي چې موږ ته موټرسایکلون وکړو.
نو بس ازرګل دی دوام د سب سنټر کې کور کوم، موږ اطراف نرسي لرې ساحې نرسي واکسین کې سره مرسته کړی
دیادوانی ورده. افغانستان د نړۍ د هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګوزان پیښې موجود دي. روغتیایي مسؤلین وایي په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې ثبت شوي چې تر ټولو وروستۍ هغه په کندهار کې وه.
اوریدونکو، د نجیب الله خیل رپورټ تاسو اوریده. مشال لډیو اوري، اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د باختر استوري. د خبرونه زم همکار باس محمد عابد جوړ کړی دا، راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د سولې او یووالي په نوم د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د ختیځ ادبی بهیر له مشر ضیاءالدین همتمل سره د دغه بهیر په 15 کلنو هڅو مرکه وړاندې کړو، او په اخره کې به د دیرې د کلتوري ارزښت په کمرنګۍ هم یو رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو. 13 اونۍ د خوست ولایت مقام په بلنه د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و، چې د یاد ولایت چارواکو پکې له فرهنګیانو، شاعرانو او روښان فکرانو وغوښتل چې په ټولنه کې د سوله ییز فکر خورولو او تعلیم ته د نوي نسل د هڅولو په لار کې کار وکړي. نور حال په خوست کې زبوک همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې راکوي.
د خوست چارواکو له فرهنګیانو، شاعرانو او روڼاندو وغوښتل چې په خلکو کې د سوله ییز فکر خورولو او پوهنې لوري ته د نوي نسل د هڅولو په خاطر کار وکړي. د سه شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. په تاسې ټولو غږ کوم چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
اوس زموږ او ستاسو ستر اسلامي او افغاني رسالت دا ده چې خپل ولس د سولې لوري ته وغځوو. د شعر او ادب په ژبه هیوادوالو ته د وطن پالنې، علم او فرهنګ د پیاوړتیا چل او هنر ور وښیو.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله غزل از مخام گټون ولتا یو انتخابی شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او سو ګلان را ورما څنګه بوي د محبت ساز و سامان را ورما څنګه بوي.
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعره گټون ولتا خپل شعر ولوست.
ژوند یو ور بیا زما په مخ کې ل خپل اثر تیر شو. دلته د هر سړی سرات لکه ولاړې اوبه. د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تیرو. وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا ډیر شو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د تیرو 15 کلونو راهیسې د ونیزو ادبی غونډو تر څنګ لوی غونډې جوړوي او د ادب د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي. دا چې دغه بهیر په تیرو 15 کلونو کې د ادب په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرلي، د بهیر له مشر ضیاءالدین امتمل سره مو پرې خبرې کړې دي.
امتمل صاحب، ختیز ادبی بهیر چې په ننګرهار کې د تیرو 15 کلونو راهیسې په ادبی فعالیتونو باندې بوخت دی، که په سر کې راته دا ووایي چې ستاسو د غونډو شیوه څنګه وي؟
عابد صاحب، معمولا تلاوت کیږي، گزارش لوستل کیږي، بیا گزارش نقد کیږي، بحث کیږي او گزارشګر ته لکه تاسو غونډې مشران ورته لارښوونې کوي چې گزارش دغه نیمګړتیاوې او دغه ښېګڼې وي. تر هغې وروسته بیا کوم لیکوال یا شعر راوړوي او یا یې نثر، بیا پر هغه آزاد بحث او کره کتنه کیږي او ورپسې بیا آزاد مشاعره.
دغه نقد او مشاعره نه علاوه په دغه ونیز غونډو کې تاسو نور داسې فعالیتونه لرئ چې د ځوانانو استعداد ته وده ورکړي؟
یوه ونۍ په کره کتنه وي او بله ونۍ ادبي لکچر وي. لکچرونه هم د پنتون له استادانو لخوا وړاندې کیږي. په هغو برخو کې د ټولو ورته اړتیا وي، لکه په ټولنیزو مسایلو، د حقوق په ځینو مسایلو، یعنی په هر برخه کې چې هغه عمومي معلومات وي، په هغې برخه کې مو لکچر ځینې ادبي درسونه لپاره استادان راغلي او ځوانانو ته لکچر نوټونه اخیستي او دا لړۍ به انشاءالله دوامداره ساتو. د همدې لپاره چې ځوانان دلته په هره برخه کې هغه عمومي معلومات ترلاسه کړي.
علاوه د دې لیکچر نوټونو نه، ختیز ادبی بهیر داسې په ځانګړو مناسبتونو باندې یا یادغونډې یا نمانځغونډې جوړوي؟
15 کالو په اوږدو کې ډېرې نمانځغونډې او یادغونډې د مخکتنې غونډې هم په دې برخه کې راځي چې تر دیرشو څلوېښتو د کتابونو مخکتنې شوي او د کوم دیرشو هغه خلکو چې د دې قوم یا د دې خلکو خدمت کړی دی، هغوی یادغونډې او د هغو خلکو چې ژوندي دي او کار کړه او لا کار کوي دا وی منځون دی موجودی کړی دی دا لړۍ دوام لري دا د دې لپاره چې کسوانان یا همدغه مشران خدمت کوي لا تشویق شي او د ولس لخوا کدی هغوی نه مننه وشي نو هغوی به لا د کار وکړي هغوی به یو ډاډ حاصل کړي چې ولس زموږ د کارونو خبر دی او ولس وستایدو او وید منځو په یادغونډو کې مو یوازې د برې پښتونخوا نه د کوزې پښتونخوا هم د مخکتنو په غونډو کې کتابونو کې د کوزې پښتونخوا لکه امجد شهزاد پر کتاب مخکتنه همداسې په منځغونډو کې د استاد خیال محمد خیال یادغونډه او په یادغونډو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم محمد نواز طاهر او رب نواز مایل یادغونډې جوړې کړې دي د حمزه شینواري شلم تلین مون مانځ ډېر په جوش او خروش سره دلته ون مانځلی شو شمس القمر اندیش اکرام بابا ډاکټر خالق زیار په دوی مو یادغونډې جوړې کړې دي او دا لړۍ د همدې لپاره دوام لري چې د دې پښتنو اړیکې سره دائم او قائم اوسي او نو ځوانانو ته دا مفکوره ولېږدو چې موږ سره خپل یو د یو وجود غړي یو او نه جلا کېدونکي یو.
ختیځ ادبی بهیر داسې کوم کتابونه هم د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي او که څنګه؟
ختیځ ادبی بهیر تر دې دمه وټوکه کتابونه چاپ کړي او په راتلونکي کې دا مشمنه ده چې لس ټوکه نور د چاپ لپاره تیار دي. دې وټوکونو کې یوازې یو ټوکی شعري ټولګه ده او شپږ ټوکونه علمي کتابونه دي چې د پښتو د ژبپوهنې پورې اړه لري، د قاموس پوهنې په تړاو نو په دغه برخه کې شپږ کتابونه د سیډنپو دولت محمد لودین کتابونه دي چې هغه ناچاپ او مونږ په دې پوهېدو که چاپ نشي پښتانه به له دې نعمت هم محروم پاتې شي. نو اړینه مې وګڼله چې دغه کتابونه د پښتو او ادب مینوالو ته چاپ او د دوی ترګو ته ورسیږي.
تاسو د ختیځ ادبي بهیر د مشر په توګه هغه ځوانان چې 15 کاله وړاندې له تاسو سره راتلل او اوس هم په بهیر کې له تاسو سره دي، هغه څنګه ارزوئ؟ د هغوی استعدادونو څومره پراختیا موندلې ده؟
ډېری ځوانان چې هغې وخت کې د ردیف او قافیې سره اشنا نه وو، سیلاب او څپه یې نه پېژند، هغوی په صنعت او تجنیس نه پوهېده. نو عابد صاحب په هغه جملو کې مشرانو کې له تا نه هم مننه چې ډېری ځوانانو ته د لارښوونې کړي. نن هغوی په ټاپو شاعرانو کې حسابېږي، یعنی ختیځ ادبي بهیر لوری ورکوي خلکو ته، فکر ورکوي او د نوو خیالونو او نوښتونو خوا ته یې رهنمایي کوي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسي.
مننه، آباد اوسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتنو په کلتور کې ډیره داسې ورزښتو چې لوی لوی پریکړې به پکې کېدلې او د میلمنو لپاللو څخه به هم ترې کار اخیستل کېده. خو په افغانستان کې د تیرو اوږدو کلونو بدمنیو له امله د ډیری کلتوري ارزښت کمرنګی شوی. دا چې څنګه کېدای شي چې د ډیری کلتوري ارزښت له کمرنګۍ وژغورل شي، په همدې اړه مو څو تنه په دغه رپورټ کې درغږولې دي. د تنگ ټکور دا ساس چې د چا په غوږونو چرته هم لګي، نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. دیره د پښتني کلتور داسې یوه برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم په روایتي بڼه پالل کیږي. دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې وسولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې. استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کیښوده هغه د دیرو د رنگ د پیکا کېدو لویه وجه په سیمه کې نه امنی بولی.
دیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې تېره ښه ځلېده. دیرو کې به په غم او ښادۍ کې ټغرونه خواره وو، خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنگ پیکا کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډېر باور نه لري، همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي، اوس مېلمنو ته هم په ځینو سیمو کې نه خوشحالېږي او علت یې همدا ناامني ده.
پخوا به دېره د جرګو مرکو ځای و او په کلیواله کچه به پکې لویې لویې پرېکړې ترسره کېدې. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا مني چې د دیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، وایي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د دیرو ارزښت خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې موږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او ذی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پرېکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یووړل. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په دیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه
پلار نیکنه ورته دیره پاتې ده. وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیاتې مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی، او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه یې پېژنم. د دیرې او کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن انانات دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
څخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ډیره د پښتنو لرغونې شتمني ده چې په سیمه کې وروستیو ناامنیو یې خوند او رنګ پیکه کړی دی. اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په دیرو کې راټولیږي، خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې دیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي وي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري و نیزه خپرونه هم دومره و. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړي. خط او آباد اوسئ.
گورت خپل کاتل تو وای جانان زل گیا
رانا غواڑی تگریوان غواڑی مال پر سر بکی ازگیرا کبھی مال نغمی دگلستان.